درنو اوریدونکو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خ په رواني تان نه څنګ یو درس سات به ووري خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یو عمده حل لار د ټول ګډونه حکومت جوړول دی. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشری حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خپرې کړي. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپلې ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغی اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمره لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپله دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د رواني سه شمې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بی خاصیت او بل. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې هیواد وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون همره بی خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادي کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې یادونه وکړه په روان یو سات کې دوه خپرونې درته لرو خو تر هغه مخکې دوه راپورونه. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د دسمبر میاشتې 10مه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې نمانځل کیږي چې طالبان لا هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقوقو په سرغړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع بحث وشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیښنو په دوام د بشري حقونو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیداربار پرون وخته ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان نه هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تېرېدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغې غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویست چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي ل نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیري حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید راډیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېره اونۍ د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته آزادی راډیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو د راتګ سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډېر خبریالان یې دې ته اړ کړي چې هېواد پرېږدي او نورو بهرني هېوادو ته ولاړ سي. په دې وروستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بېرته افغانستان نه راغلی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوال بنسټونه نه غواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې دغه تاوتریخوالي نه لاس واخلي کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبریالان به د تا اړ کې سهواد پریده او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. له بلې خوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وایي پر افغانستان د طالبانو د څه باندې دو کلونو واکمنۍ په مهال د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعاله شوي او د رسنیو 70% کارکوونکي یا هم خبریالان وزګاره شوي دي. نای بنسټ آزادی راډیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونې او خبریالۍ کار د فزیکي، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه او درسي ساعت خپرونې واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه ووینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو شته بادم.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر به ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دې دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسېدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پېښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کلا چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زویل یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایک وو. خوب کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل. هملته بیا دوکان شروع کړ کنه، استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی، د هغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته مېړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وایي اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کم عمر ځوانان د جنسی رابطه په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خودی په دې رابطه کې له جسمی او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو په اساس هم هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانی کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو نجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دې چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړې چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه ترې راضي او خپل پردې نه ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همې ځان او همې کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپله آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په ښاروالۍ کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوه عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا زما لیکم دې اوس وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالي استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل همدا د مالي استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کوي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چی کار وسی د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چی دوی امغه ذهنی حالت روغ سی او دوی اوس کول چی ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار چی خپل کارونه مخته بودی. خو بعضی ځوانان هسته چې هغه د بی مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دی چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر، داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي خپل کار ته، اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څنګه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور و، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکو کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو، نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضی کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم، هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړې وي او د درسي ساعت یو بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خپرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونې وړ ګڼم چې درې خپرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو؟ زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ د کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوې. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یوه تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدینتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دیني جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دیني تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دیني جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو رښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغوني مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1960 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خورش څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتی سیستم را رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي، چې یوې برهمه کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهمه موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلګ یا هغه فوج ته ویلی سو. ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمني رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی، چې ځینو به د حیواناتو او ځینو به د طبیعت لکه لمر سپوږمۍ او ځینو به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اگنی او اندیرا ده، اگنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمه پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې، چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه، چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیراز تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول و کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلدتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایداره نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان سو د ایرانی، ساسانیانو او د ماورالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی سو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو، کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصاد وضع د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې ترڅنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلي د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم، پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتی دین ډیر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یونانی او سمانی دودیز علوم او د هندی فلسفه سره هم بلد و.
کو کې درنو زده کوونکو په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هېوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړې. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل و چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه و. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنیو قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړې، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رسو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د سدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته، خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کوي چې لقمان خان نومیږي، نو د احمدشاه خان د احمدشاه بابا د شوه بل تصوبې څخه کندهار ته ستون سي او خپل ورور قرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و ترڅو ولاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي ترسو هغه د هزای واکمن عباس چې سرغړونی کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور بیرته ونیوي د هزای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي، او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
گرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوشي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې وخت د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
څومره بې مینې، څومره ګرانه زندګي تیروو، ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تیروو. ربی منی تمرا گران زندگی تیرو، تن بغیر خوب جانانا زندگی تیرو. جانان پغم دے پوہن کرو،
دی ورک کرو چی دی زان پا غم دی پوہن کرو دزم کی غما دا اسمان پا غم دی پوہن کرو وز دی رن لری دا مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رو شوید خوبونو نمو یارکی